السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه ده. دا مهال په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مو زملي حامد زاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابل سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې در خبرو. خو اول خبرونه له پامیر ساحل اورو.
ایران وایي د هندي استخباراتي افسر نیولو موضوع له هغه هیواد سره تړل د تهران او اسلام آباد اړیکې اغیزمنولی شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان دې ورسره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې همکاري وکړي. او د اټومي امنیت په نړیواله سرمشریزه کې د ترهګرو ډلو اټومي وسلو ته د لاسرسي پر مخنیوي خبرې کیږي. بشپړ خبرونه. ایران وایي د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خپور شوي بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له ښو اړیکو خوشحاله نه دي او اسلام آباد ته د ولسمشر حسن روحاني وروستي سفر لاسته راوړنو ارزښت کموي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي ول چې د کلبوشن یادو په نوم د هندي استخباراتي ادارې افسر نیولو معاملې له ایران سره شریکه کړي. له څو ورځو راهیسې د پاکستان رسنۍ خبرونه ورکوي چې د ایران په چابهار سیمه کې د هندي استخباراتو یوه شبکه فعاله ده چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي اسلام آباد دې ورسره د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې همکاري وکړي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې د پاکستان سفارت په یوه غونډه کې ویل د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلي دي.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی، نو ځکه که په یو هیواد کې ناامنی وي بل هیواد هم ترې زیانمن کیدی شي. نو له همدې کبله موږ تل د تروریزم او سخت دریځۍ پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی.
غونډې ته په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ویل د افغانستان سول او ثبات یې د هیواد په ګټه ده، نو ځکه ورسره پر همکارۍ ولاړ اړیکې غواړي. تیر ماښام په لکې مروت کې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. د پولیس تانې مشر محمد ایاز بیګا مشال راډیو ته وویل پیښه د لکې مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوي. دی وایي د دې چاودنې هدف د فوټبال لوبې ته ورغلي ځوانان ول. ایاز زیاتوي چې وژل شوي کسان د شمالي وزیرستان کډوال دي. د چاودنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان طالبانو ملا رسول ډلې هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې ملا ذاکر د طالبانو د اختر منصور له ډلې سره یو ځای کیږي. تیره ورځ اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو په حواله خبر ورکړ چې ملا ذاکر ژمنه کړې چې ژر به له منصور ډلې سره یو ځای شي. اژانس وایي له دې سره به د افغانستان سولې هڅې ګړندۍ او پیاوړې شي. خو د رسول په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې ویاند ملا عبدالمنان نیازی بیګا مشال راډیو ته ویل دا خبره یوازې پروپاګندا ده او هیڅ حقیقت نه لري. تیر کال د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر مړینې خبر تر خپرېدو وروسته اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو، خو ذاکر د ده له ټاکنې سره مخالفت وښود. سعودي عرب او امریکا په پاکستان او افغانستان کې ترهګرو ډلو ته د مالي سرچینو پیدا کولو مخنیوي په موخه ګډ بندیزونه اعلان کړل. له بېګانیو بندیزونو سره سم څلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالیې وزارت د نړیوالو ترهګرو په لیست کې ور شامل کړل شول. په دې کې جیمز الکساندر میکلن ټاک او په پاکستان کې د نوموړي الرحمه خیریه سازمان شامل دي. د امریکا مالیه وزارت وایي الرحمه د القاعدې، طالبانو، لشکر طیبه او نورو پاکستاني او افغان سختریزه ډلو یو وسیله ده چې د یتیمانو د مرستو په نوم او بڼه فعالیت کوي. وزارت وایي میکلن ټاک یو سکاټلنډی دی چې د طالبانو خواخوږی شو. د ده په اړه شک کیږي چې له برتانیا او د خلیج له هیوادونو یې د یتیمانو په نوم پیسې غونډې کړي دي او بیا یاغیانو ته ورکړي دي. په پېښور کې پر یوه کس عبدالعزیز نورستانی او د جامع اثریه په نوم پر یوې مدرسې، په کراچۍ کې پر نوید قمر او په سعودي عرب کې پر محمد اجاز سفارش هم بندیزونه لګول شوي دي. پر سفارش تور دی چې د لشکر طیبه کسانو لپاره سفري کاغذونه برابرول او هغې ته یې د پیسو استولو انتظام کاوه. تمه ده چې د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاسونو ته د اټومي وسلې ورتګ امکان د اټومي امنیت د سرمشریزې د ایجنډا مهم موضوعات وي. دا سرمشریزه چې بیګا په واشنگټن کې پیل شوه ورته د شاوخوا 500 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران او لوړپوړي چارواکي ورغلي دي، خو دې غونډې ته د روسیې استازي نه دي ورغلي چې د اوکراین او نورو موضوعاتو پر سر یې له غرب سره اړیکې ساړه دي. ټاکل شوی وه چې پاکستاني وزیر اعظم میاں نواز شریف هم واشنگټن ته ورشي، خو د لاهور پر تفریحي پارک تر بمی تر ځانمرګ برید وروسته نوموړي امریکا ته تګ وځنډاوه. ترکیه وایي د هیواد په کورد میشته سیمه دیار باکر کې پر یوه ګاډي په بمی برید کې و پولیسان وژل شوي او له شلو زیات ژوبل دي. یوه شخصي خبري اژانس ویل تیر مازدیګر د یوه موټر بم په وسیله پر هغه بس برید وشو چې د پولیسو ځانګړي سرتیري پکې سپارول. اژانس د کوردي یاغیانو لپاره د حکومتي کلمې په کارولو وویل دا حمله ترهګرو کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل دا برید د ترهګرۍ بدرنګه مخ ښکارندوی کوي. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. او د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام پایلو به د اتوار یا یکشنبې پر ورځ د ویسټ انډیز او انګلستان لوبډلو ترمنځ کیږي. بیګا په ممبئی کې د ویسټ انډیز لوبډلې د هند هغې ته ماته ورکړه او فائنل ته ووته. تر لوبې وروسته د ویسټ انډیز ډلې کپتان ډیرن سیمی وویل زخت خوشاله دی.
I'm just really excited. We got one game left on Sunday.
دای وای ز زخت خوشاله یم. یو لوبره ته پاتې شو. د یکشنبې پر ورځ به پوره هڅه وکړو چې هغه لوبه هم وګټو.
د چهارشنبې شروع پر ورځ په لومړۍ نیمه پایلوبه کې انګلستان نیوزیلند ته ماته ورکړې وه. او وروستی خبردار چې پاکستان کرکټ بورډ وایي په هغه هیواد کې د امنیتي حالاتو خرابوالي له کبله د افغان لوبډلې کوربتوب نشي کولی. د کرکټ بورډ وایاند امجد بټي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل دوی به د افغانستان کرکټ له ادارې سره بیا هم خبرې وکړي. ټاکل شوی چې په اپریل کې د افغانستان کرکټ لوبډله پاکستان ته ورشي او هلته په کراچۍ او لاهور کې لوبې وکړي. دا د دې مهال خبرونه. رابعه اکرم خان د کرنسیو یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.43 روپۍ. یو پاونډ په 1.78 روپۍ او په 1.55 روپۍ. یو درهم په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19.50 روپۍ او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوئټه کې باران وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 14، بنو کې 20 او 14 او په کوئټه کې 25 او 14 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واورېدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا رابع اکرم خان واورېدو. په خبرونه کې به واورې ایران ویلي د پاکستان پر رسنو کې ځینې خبرونه د تهران او اسلام آباد اړیکې خرابولی شي. په لکی مروت کې 14 شوې چې پکې 4 کسان وژل شوي دي معلومات درکو. پاکستان څنګه د ترهګرۍ ضد جګړه ګټلی شي؟ شنون کی وای
ادھوری کامیابی میرے لیے کوئی کامیابی نہیں ہوتی ہے.
دا جمرود زینو کلو اسے دن کی وائی دا جند لا اساسی اسانتیا و بے برخی دی.
بجلی شتانا پو کلی پا گار ہٹونو تی رخی جو کل مونگ زنانا پا سرونو باندی راوڑی.
پا جلال آباد کے دلارو اتحادی غڑو طور پوری کڑے چی پا تورخم کترے پیسے اخصل کی گی. دا ننگرہار والی وائی
هیچ چاته به اجازه ورنکو چې موټرداران وزوري او پیوزی کې یا پاٹک جوړ کی او یا یو دفتر جوړ کی او خلکو نه پیسې واخلي.
شننه او تبصره هم در خبرو له مشال ریډیو سروسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. ایران وایي د هند استخباراتي ادارې افسر په اړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کولی شي. تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارته په خپور شوي بیان کې راغلي ځینې عناصر د ایران او پاکستان له ښو اړیکو خوشاله نه دي نو ځکه دا کارونه کوي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې د کلبوشن یادف په نوم د هندي استخباراتي ادارې افسر نیولو معامله له تهران سره شریکه کړي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
ایران وایي چې پاکستانی مطبوعاتو کې د هند جاسوس نیولو په اړه داسې خبرونه خپور شوي د سنه ایران او پاکستان ترمنځ په نږدې تعلقاتو منفي اثر پرېوتی شي. بلخوا د زیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا وینا وه چې پاکستان ایران سره د هند جاسوس معاملې په اړه خبرې کړي او ایرانی حکومت پاکستان ته باور ورکړی دی چې ایران خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي. نفیس زکریا دا هم ویلي وو چې د هند استخباراتي ایجنسۍ د را جاسوس نیولو او د ایران د ولسمشر دوره دواړه واقعیات یو بل سره تعلق نه لري. زیارت په ورځ ایران د سفارتخانې نه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې ځینې عناصر د پاکستان او ایران ترمنځ په تعلقاتو خوشحاله نه دي او په مختلفو طریقو ایراني ولسمشر د ډاکټر حسن روحاني پاکستان ته د دورې په نتیجه کې حاصله شوې کامیابیانو ته نقصان رسول غواړي او د دواړو ملکونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي رابطې خرابول غواړي. د بیان مطابق چې په تېرو 70 کالو کې دا ثابته شوه چې پاکستان ته د خپلې مغربي پولې نه څه خطر محسوس نه شو. د بیان په وینا اسلامي جمهوریه ایران پاکستان سره مشترکه پوله د امن او دوستۍ پوله ګڼي او د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحاني خپل دورې په موقع پاکستاني مطبوعاتو ته دا هم ویلي وو چې د ایران سلامتیا د پاکستان او د پاکستان سلامتیا د ایران ده. د ایران د سفارتخانې د بیان کې د امید څرګندونه هم شوې چې بې بنیاده خبرو سره د دواړو ملکونو یو بل په اړه مثبت او په مخلصانه نقطې نظر به هیڅ اثر نه پرېوځي. واضح دي پاکستان دا وکړي چې د هند استخباراتي ایجنسۍ جاسوس یې د بلوچستان نه نیولی وو او درې ورځې مخکې د راد جاسوس یو ویډیویي بیان هم جاري کړی وو. پسې کې کلبشن یادیو اعتراف کړی وو چې هغه د هند استخباراتي ایجنسۍ له کار کوي او په کراچي او په بلوچستان کې کاروایانې کولې. بلخوا هند د کلبشن یادیو اعترافي بیان بې بنیاده ګرځولې او پاکستان نه یې درخواست کړي چې نوموړي پورې د رسایي ورکړی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان او پاکستان امنیتی حالات له یو بل سره تړلي دي، نو که په یو هیواد کې ناامني وي نو بل هغه هم نارامیږي. صلاح الدین ربانی تېره ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې یوې غونډې ته وویل کابل او اسلام آباد باید په ګډه د ترهګرۍ ضد مبارزه وکړي. غونډې ته په کابل کې د اسلام آباد استازي ابرار حسین وویل د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده، نو ځکه د سولې بهیر پر مخ وړلو ته لیواله دی. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅکله باید د پاکستان امنیت له افغانستان څخه بیل ونه ګڼل شي او که څوک دا فکر کوي ستراتیژیکه تیروتنه به یې کړې وي. صلاح الدین ربانی وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ خطر لپاره دو اړخیزه همکاري او د باور رامنځته کول ضروری دي.
امنیت دو کشور به یکدیګرشان خیلی مستحکم بوده.
د دواړو هیوادونو امنیت یو بل پورې تړلی دی، نو ځکه که په یو هیواد کې ناامني وي بل هیواد هم ترې زیانمن کیدی شي. نو له همدې کبله موږ تل د ریزم او سخت دریزه پر وړاندې د مبارزې او د سولې په برخه کې د پاکستان پر همکارۍ تاکید کړی دی.
صلاح الدین ربانی دغه سرګندونې د پنځمې پورځ د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې چې په کابل کې د پاکستان سفارت په انګړ کې جوړ شوی و وکړې. ربانی وایي افغانستان او پاکستان په خورا سختو ورځو کې له یو بل سره درېدلي او تل به هم داسې وي، خو له دواړو ګاونډیو هیوادونو تمه کیږي چې د ګډو ګټو او ګواښونو لپاره له یو بل سره همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د سولې په برخه کې د همکارۍ او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان پر ګډې مبارزې ټینګار کوي چې په وروستیو کې یو شمېر افغان چارواکو ویلي د سولې په برخه کې پاکستان هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړې وي. د سولې عالي شورا مرستیال عطارحمن سلیم وایي پاکستان په څلور اړخیزه ناسته کې ژمنه کړې وه چې طالبان به د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، خو تر اوسه پاکستان دغه ژمنه نه ده عملي کړې. په کابل کې د پاکستان سفیر بیا وایي د یقین لري چې په افغانستان کې سوله په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې په معنا ده. سید ابرار حسین وویل پرمختګ او سعادت ته د دواړو هیوادونو رسیدل یوازې د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې له لارې امکان لرلی شي.
موږ همکاري غواړو نه مناقشه او تضاد. په افغانستان کې سوله او ثبات په یقین چې په پاکستان سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات په معنا ده. له دې کبله موږ واضح کړي چې یو سوله ییز باثباته او د پیاوړي اقتصاد لرونکی افغانستان زموږ لویه هیله ده.
له دې ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ضروري او اړتیا ګڼي، خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې پاکستان تر دې د طالبان د سولې خبرو ته نه دي حاضر کړي وویل شاید پاکستان پر طالبانو دومره نفوذ ونه لري لکه څنګه چې فکر کیږي.
پاکستان د افغانستان استخباراتي ادارې مشر هغه تور رد کړی چې ګواکې ISI په افغانستان کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. څو ورځې مخکې د ملي امنیت سرپرست رئیس مسعود اندرابي د افغان پارلمان غونډې ته په وینا کې ویلي وو د پاکستان استخباراتي اداره ISI د وسلوالو مرسته کوي او هڅوي چې په افغانستان کې لا زیاته ناامني خپره کړي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تېر ماسپښین ونیسې خبري غونډې ته وویل ترهګري د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی، نو پکار ده چې دواړه هیوادونه د ختمولو هڅې وکړي. تفصیل د رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
د زیارت په ورځ هفتهوار خبري غونډې ته د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان نفیس ذکریا وینا وه چې ترهګري یو مشترکه دښمن ده او پکار ده چې دواړه ملکونه د دې خاتمې لپاره کوششونه وکړي.
موږ د داسې بیانونو په اړه د مطبوعاتو رپورټونه کتلي دي. دا د بدقسمتۍ خبره ده او داسې دعوې بې بنیاده دي او د حقایقو برعکس دي. پاکستان د ترهګرۍ او سخت درزۍ خلاف جنګ مکمل عزم سره کوي. موږ د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې بغیر داسې امتیازه مصروف ترهګري یو مشترکه دښمن ده او موږ له د ترهګرۍ خاتمې لپاره تعاون او د اشتراک ضرورت دی. د تور لګولو دا سلسله به د وسلوالو او د سخت دریزو لاسونه مضبوطوي.
خبریالو د سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسف وایي د پاکستان او افغانستان اړیکې اوس هم داسې نه دي چې دوی په یو بل اعتبار وکړي، بلکې په یو بل د شک نظر سره ګوري.
تر څو پورې چې دا مذاکرات نه شروع شوي، تر هغې پرمختګ نه شوي، تر هغې پورې به دغه یو بل باندې تورونه لګوي. مخکې خو به ډېر زیات تورونه لګېدل، اوس دا له کم شوي دي، خو اوس هم کله ناکله زیاد افغانستان طرف نه پاکستان باندې تور لګي.
د افغان امورو کارپوه او خبریال طاهر خان وایي باید چې دوی په اخبارونو او میډیا کې په یو بل د تورونو پسې د یو فورم استعمال وکړي، نو کېدای شي چې د دې مسلې هوارې شي.
پاکستان او افغانستان ته دا وخت ضرورت دی د اعتماد، د همکارۍ په هر شعبه کې، په ځانګړي توګه د سخت دریځۍ خلاف، یا چې کوم دلته مشکل دی، ترهګري ده، د هغې خلاف. او که دغه رنګ یې ځکه چې دا سلسله ختمه شوې وه د تورونو، که بیا دا شروع کېږي، نو کېدای شي هغه د پاکستان افغانستان چې کوم د سولې په خبرو کې یو رول دی، د هغې دپاره سره دی چې تر اوسه پورې هغه ولاړ دی، لیکن هغه ختم نه دی. د هغې دپاره امیدونه شته او دغه امیدونه به هغه وخت ژوندي وي، امیدونه به قایم وي کله چې اعتماد وي. نو که افغانستان ته پاکستان تور لګوي، زما خیال دا کېدای شي دغه همکارۍ ته، دغه تعاون ته دا ډېر زیات نقصان رسولی شي.
د ذکر ده چې د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا وخت په وخت داسې تورونه مخه ته راسي، خو پاکستان دا تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
په لکه مروت کې د سړک غاړې خخ بم چاودنه کې سلور کسان وژل شوی دي. پولیس وایي په خاطر مخام د لکه مروت په کوټ کشمیر سیمه کې شوی چې پکې د شمالي وزیرستان سلور کډوال وژل شوی دي. د پولیس ثانی مشر محمد ایاز مشال ریډیو ته وویل د خخ کړل شوی بم اصلي هدف هغه ځوانانو چې میدان ته فوټبال کولو ته ورتلل. د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. عمر دراس وزیر نور معلومات راکوي.
پولیس وایي وژل شوی د شمالي وزیرستان کډوال دي چې په یو بینجو ګاډي کې روان وو او لکی مروت کوټ کشمیر سیمه ته جوړي تاڼې په حدود کې د روډغاړې سره خښ شوی بارودي چاودنې ښکار شو. بم ډیسپوزل سکواډ پولیس وایي چې نږدې 18 کیلوګرامه پورې بارود دغه چاودنه کې کارول شوی او پولیسو په وینا دغه د ترهګرې پیښه ده چې هدف یې د غلطه مازدیګر د لوبو لپاره راجمع شوي خلک ول. د پیښې په اړه لکی مروت ته جوړې پولیسو ایس ایچ او محمد ایاز مشال ته وویل
وزیر نه تعلق ساتي چلور کسان مرسوی دي. دغه دوران چې زه خپله په ګډ باندې وم، ما سره کوم ملي موبایل و، نو دا بلاسټ موږ ته موږ ته تقریبا په چار فلنګ باندې دا اوس موږ راته نږدې وو چې کډې پنځه فوټ کیندلې وو او دا کوم انجن چې وو کنه دا 150 ګز لرې تللی وو. دو ټارګیټ ما په خیر دي چور وو دغه ملي سر راته فوټبال کېږي او دا مازدیګر ته خلک دغه هغه تر سیر تفریح تر وتلي که نه 1500-2000 کسان وي دلته.
د پیښې ذمهواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. پولیس وایي د غلطه د لټون عملیات هم پیل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. پاکستان له تیرې څه د پاسې یوې لسیزې راهیسې له ناامنۍ سره مخامخ دی. حکومت وایي په دې لړ کې یو شمیر اقدامات کړي دي، خو پر دې سربیره د هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه کیږي. د مشال ریډیو خبریال عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس د پوښتنې جواب لټولو هڅه کړې ده چې پاکستان څنګه د ترهګرۍ ضد روانه جګړه ګټلی شي.
پاکستان په څه د پاسه یوه لسیزه کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره یو شمیر تګلارې ازمویلي. له تېرې کې طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو سره مذاکرات او تړونونه کړي، پر ضد یې پوځي عملیات کړي، ترهګرۍ ضد اولسي او پوځي عدالتونه جوړ کړي او آن په پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد ټولو ګوندونو په لومړي ځل د ترهګرۍ پر ضد په یوه خوله نېشنل اکشن پلان په نوم 19 نکاتي پالیسي جوړه کړه. خو د دې هر څه سربیره که یوازې تیرو دوو میاشتو ته وکتل سي، نو په دې دوران کې پر باچا خان پوهنتون، کارخانو مارکیټ، پېښور سیکریټ کې پر بس شوقدر کچیرو او د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې لوی حمله شوې دي. که څه هم کارپوهان د ترګري د پیښو د دوام په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان څنګه کولای شي چې ترګرو ته په مکمله توګه ماتې ورکړي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دوه وړاندیزونه کوي.
لومبی خو چې کم پالیسی موږ اختیار کړی وی کنه هغه ریویزیټ پکار دی. دا چې کم ترخدر ګروپونه موږ ساتلي وو موږ په اهداف د پاره استعمالو بنوز نظر ثانی کول پکار دی دا اس چلی گی نہ دام دفاع خطرہ جوڑا شو وہ افغانستان سرا زموں گے او مفاہمت پکار دے افغانستان سر وسیع پیمانے باندھے دبے معمولی ترخگرے نہ علاوہ چکم افغانستان سر زموں گا مسائل کی
په پاکستان کې ځینې کارپوهان بیا انتها پسندی د ترګري سرچینه بولي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې استاد ډاکټر اعجاز خټک هم د خبرې ته په اشاره سره وایي چې پاکستان باید هغه فکر له منځه یوسي چې ترګري زیږوي.
یا په میدان دا پاکستان نه جاګه چې کوم جګړه کوي ای خو خلک رونی سي چې دی غر کې کس نه کې دی کور کې بری کا سر نه سي دی نه رونی ول دی انا بچول دی نو مکل دی جیل ته خو دا کوم ذهني تور باندې چې کوم لګیا دی پیداوار کیږي اخوا ته وی دی څه فکر نشته. یو وخت کې جګړه چې دا دی صرف او صرف انتظامی او فوجي لحاظ سره کوي سیاسي او فکری لحاظ سره جګړه روانه ده او که زمور اگه جګړه نه روانه شي نو فوجي جګړه هیڅ ګټه نشي کولی.
د کراچی پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث هم ورته خبره کوي. خدا وای حکومت باید د ترګري او انتها پسندی د ځپلو لپاره جلا جلا تګلارې جوړ کړي.
لومړی خبره دا ده چې په کومه کومه صوبه کې چې د وسلوالو نیټورک یا شبکه ده هلته باید عملیات وشي. دویمه مهمه خبره دا ده چې ترهګري او انتها پسندی له یو بل سره مرسته کوي نو د حل لپاره باید جلا جلا پالیسیانې جوړې شي. زما په خیال تر څو د انتها پسندی مخه ونه ول شي تر هغو دوی کله هم ترهګري ته ماتې نشي ورکولی، او که داسې نه وي نو لاسته راوړل شوې کامیابیانې به نیمګړې وي، او زما لپاره نیمګړې کامیابي له سره کامیابي نه ده.
ځینې کارپوهان بیا د ریاست په ادارتي جوړښت کې اصلاحات د ترهګري د له منځه وړلو لپاره اړین بولي. ساینسپو او مدني فعال ډاکټر پرویز ودبایی بیا پدیاڑا درے اڑاندیسو نلری.
میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہم نے
زما په فکر مکتا د خاو بد ترهګر په منځ کې د فرق ختمولو ضرورت دی. دا ټول ترهګر بد دی او له دوی ځان خلاصول پکار دی. دوهمه خبر دا ده چې پر ټلویزیون باید هغه کسان نه راوبلل شي چې نفرت خپروي، که هغه کرکه د نورو مذهبونو په اړه وي او یا که د امریکا یا هند په اړه وي. درېمه خبره د تعلیم په اړه کوم. زموږ نصاب له نفرتونو ډک دی. یو مثال یې دا درکولی شم چې یو طرف ته خو ممتاز قادری ته پانسی ورکړل شوه، نو بل لوري ته د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې غازی علم دین د اتل په توګه ښودل کیږي.
هم غازی علم دین کو ایک هیرو کے طور پر مانتے ہیں.
ډاکټر خالد غوث وایي چې باید د ترګري او انتها پسندی پر ضد تګلارو کې یوازې سیاسي او فوجي اړخونو ته ونه کتل سي، بلکې په دغو پالیسیانو کې د سماجي علومو کارپوهانو وړاندیزونه، نظرونه او پلټنو ته هم ځای ورکړل سي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اسوسییټډ پریس اژانس وایي طالبانو ډاټ خودلې چې ملا ذاکر بزر له ملا منصور سره اختلافات ختم کړي او داغوی ملګری بشي، خو له طالبانو جلا شوې ډله چې مشرې ملا رسول کوي دا خبرونه پروپاګاندا بولي او وایي داسې هیڅ کار نه دی شوی. شنون کې وایي که ملا ذاکر له ملا منصور سره یو ځای شي نو ښایي دا د افغانستان سولې هڅې ګړندۍ کړي. احمد شیبر له معلوماتو سره.
د طالبانو د ملا اختر محمد منصور ډله وایي چې له دوی څخه یو مهم بیل شوی مشر ملا عبدالقیوم ذاکر بیرته ژمنه کړې ده چې ورسره یو ځای شي. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې له دې سره به له افغان حکومت سره د احتمالي سولې لپاره د طالبانو اختلافات لږ شي. ملا ذاکر تیر اوړی د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت وکړ. د طالبانو دوو مشرانو ملا محمد غوث چې د دوی د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی او ملا ګل رحمان سلیم چې د دوی د شورا غړی دی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې ملا زاکر په وروستیو کې موافقه کړې چې نو ملا منصور سره اختلافات پای ته ورسوي. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې ویاند او مرستیال ملا عبدالمنان نیازی وویل چې ده هم د ملا زاکر په اړه اوازې اورېدلې دي خو دا خبري حقیقت نه لري.
دا فاصله دغه خبرو څخه یو پروپاګاندا دی. یو څو ورځې مخکې د محمد رسول اخوند پروپاګاندا اوازه خپره کړه. اوس یې دغه اوازه خپره کړې ده چې کاني د شبکې په واسطه باندې د خلک د مسول سره ځای کیږي. نو دا ټول هغه د شې د سیمو همسایه ملکونه زموږ دغه پروسې خلاف شروع کړي دي. نو دا موږ اورېدلې دي خو حقیقت نه لري.
تیر میاشت پاکستاني رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی، خو اسلام آباد دا راپورونه نه دي تایید کړي. ملا زاکر پخوا د طالبانو د پوځي کمیسون مشر و. د 2000 لومړي کال وروسته چې د طالبانو رژیم نسکوره شو، یوه موده په ګوانتنامو زندان کې هم تیره کړې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا ملا زاکر پخوا هم د ملا منصور سخت مخالفت نه کاوه او د ده ملاتړي په هلمند کې دي چې ټول طالبان لیواله دي چې په دې ولایت کې د مخدر موادو د قاچاق او کاروبار لپاره نفوذ ولري. د ملا محمد رسول پلویان بیا تر ډیره د افغانستان په لویدیځ کې فعال دي او په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر طالبان د کندوز په ولایت کې د ملا محمد رسول له ډلې سره یو ځای شوي دي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې له څو اونیو راهیسې د ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ سختې جګړې روانې وي چې په وروستیو کې ورو شوي دي، خو د پشتکو په سیمه کې لا هم د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت نه شتي کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کله بهره له وسلوالو سره مرسته ونشي نو هغوی په هیواد کې دننه د جنګېدو هیڅ توان نه لري. د دفاع وزارت ویان جنرل دولت وزیری تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل که بهرني وسلوال افغانستان ته ور نشي نو دوی کولی شي چې په یوه میاشت کې ناامني ختمه کړي. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په دې هیواد کې روانه جګړه د بهرنیو ډلو اړوند ګڼي، وایي چې وسلوال طالبان په یوازې ځان د جنگ د دوام توان نه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د پنځشنبه پر ورځ وویل په ډیرو ځایونو کې لیدل شوي چې کورنۍ مخالفین د بهرنیو جنګیالیو په ملاتړ له افغان ځواکونو سره جنګیږي.
د خارجیا به مخالفین ما کومک نه کوي، نه را تجهیز نه کوي.
که بهرنیان زموږ له مخالفو کسانو سره کومک ونه کړي، دوی تجهیز نه کړي، زده کړې ورنه کړي، ملاتړ یې ونه کړي او په جنگ کې سره شریک نشي، دا جنگ دی یوې میاشتې جنگ هم نه دی. دا چې موږ وایو دا د تروریزم سره جګړه ده او نړۍ باید را سره مرسته وکړي، دا ځکه چې په دې جنگ کې تر ډیره بهرنیان ښکیل دي او تروریستي ګروپونه پکې برخه لري.
وزیری وایي چې عرب، پنجابي، ازبکستاني، ایغوري، چچنۍ او ځینې نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې جګړه توده ساتلې ده. له دې وړاندې د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي ویلي چې د هلمند په جګړو کې په سلګونو بهرني جنګیالي وژل شوي دي. ستانکزي ویلي چې دا کسان په افغانستان کې د طالبانو په نوم جنګیږي چې د مخنیوي لپاره باید د هیواد پر پولو کنټرول ډیر شي. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې دورې د شپږم تقنینی کال په پرانیستو مراسمو کې په هیواد کې د شپږو ډلو جنګیالیو موجودیت د جنگ د دوام عوامل ګڼلي وو. غنی ټینګار وکړ چې افغان حکومت یوازې له طالبانو او اسلامي حزب سره خبرې کوي او د پاتې نورو ډلو سره به مبارزه پر مخ یوسي. تر اوسه په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو کره شمېره معلومه نه ده، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هرو لسو جنګیدونکو کسانو کې څلور یا پنځه یې بهرنیان دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون بهرني جنګیالي د وسلوالو طالبانو د پیاوړي کېدو لامل ګڼي. د دې کمیسیون غړي خالد پښتون وویل چې بهرني جنګیالي په رواني لحاظ د مخالفینو لیکو ته د خلکو د جلب او جذب زمینه پراخه کړې ده.
د هغوی موجودیت په جنګو کې طبیعي ده. په رواني لحاظ د طالبانو په صفوفو کې د طالبانو پر افرادو باندې یو داسې انګیزه ورکوي چې هغوی مجبور کوي او تشویقوي چې په افغانستان کې وژي.
پښتون سپارښتنه کوي چې حکومت باید د دغه اندېښنې د رفع په خاطر د هیواد پر پولو څار ډیر او د پوهاوی پروګرامونو په عامولو له مخالفینو سره د جلب پروسه زیانمنه کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 11,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کړئ. د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دي لنډ خبرونه لپاره می ساحل اورو.
ایران وای د هند استخباراتي ادارې افسر پاړه خبرونه له هغه هیواد سره تړل د پاکستان او ایران پر اړیکو بد اغیز کول شي. تیر مازیګر په اسلام آباد کې د ایران له سفارت په خبر شوی بیان کې راغلي ځنی عناصر د ایران او پاکستان له ښو اړیکو خوشاله نه دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي اسلام آباد د ورسره د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې همکاري وکړي. تیر ماښام په لکه مروت کې د سړک غاړې ښخ بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. د چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. د افغانستان طالبانو ملا رسول ډلې هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې ملا ذاکر د طالبانو د اختر منصور له ډلې سره یو ځای کیږي. تیره ورځ د اسوسییټډ پریس اژانس د طالبانو په حواله خبر ورکړ چې ملا ذاکر ژمنه کړې چې ژر به د منصور له ډلې سره یو ځای شي. سعودي عرب او امریکا په پاکستان او افغانستان کې ترهګرو ډلو ته د مالی سرچینو پیدا کولو مخنیوي په مخه ګډ بندیزونه اعلان کړل. له بیگانه بندیزونو سره سم څلور کسان او دوه ډلې د امریکا مالی وزارت د نړیوالو ترهګرو په لیست کې ور شامل کړل شول. تمه ده چې د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ او د اسلامي دولت سختدریزې وسلوالو ډلې لاسونو ته د اټومي وسلې ورتګ امکان د اټومي امنیت د سرمشریزې د ایجنډا مهم موضوعات وي چې نن ورباندې بحثونه پیلېږي. ترکیه وایي د هیواد په کوردمیشته سیمه دیار باقر کې پر یو ګاډي په بمی برید کې و پولیسان وژل شوي او لشلو زیات ژوبل دي. د حمله ذمواري چا نه ده منلې. د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام پایلو به د اتوار یا یک شنبه پر ورځ د ویسټ انډیز او انګلستان لوبو ترمنځ کیږي. بیګا په ممبئی کې د ویسټ انډیز لوبډلې د هند د هغې ته ماته ورکړه او فاینل ته ووته. هلته د ښځو د ویسټ انډیز لوبډله هم فاینل ته وتلې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د امریکایي صدر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته په ټلیفون کولو باندې لیکلي. په دې کې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د لاهور په پیښه باندې د امریکایي صدر باراک اوباما وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی چې پکې نوموړي له پاکستان سره په دې پیښه باندې غمرازي وکړه او ویلي دي چې امریکا په دې سخت وخت کې د پاکستان دولت سره اوږه په اوږه ولاړه ده او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې د هر ممکن مدد وړاندیز هم وکړو. د ادارې په وینا چې له سمودې راسي پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی خو د هغې باوجود هم ترهګرۍ د ختمېدو نوم نه اخلي. تر دې چې دغه خلک اوس تعلیمي ادارو عبادت ځایونو او د سیلګرۍ ځایونو ته هم راورسېدل. ادریا اخري کې وایي په داسې صورتحال کې د امریکې لخوا غمرازي ښکاره کول د خوشبینۍ خبره ده خو که وکتل شي نو دا خبره د چا نه هم پټه نه ده چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي او لا دغه قربانۍ ورکوي او دا جنگ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې دنیا جنگ دی. نو پکار ده چې امریکا یوازې د دې منطقې نه بلکې د ټولې دنیا د امن باوري جوړولو دپاره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له پاکستان سره ودرېږي او خپل مهم کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په پاکستان کې د هندوستان د خفیه ایجنسۍ د یواله افسر د نیولو وروسته د سند وزیر علاقې ملیشیا په سند کې د غیر قانوني اوسیدونکو غیر ملکیانو پر ضد د سختې کاروایۍ حکم ورکړی دی او د اپریشن ضربی عذب له وجې د بې کورو شوو خلکو د واپسۍ یې هم ویلي دي. د ادارې په وینا د سند حکومت دا حکم که څه هم د حالاتو قابو کولو لپاره ډېر غوره دی خو تر څو چې د وفاقي حکومت په شمول صوبایي حکومتونو د بهر ملکونو د لاسوهنې او په پاکستان کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره غوره اقدامات نه وي کړي دا حالات به همدغه شان روان وي. ادارې زیاتوي باید چې حکومت د دې سره سره د ترهګرو په ګډون د هغوی په مرستیالانو هم لاس واچوي او د دې لپاره یوه کوټلې کړنلاره جوړه کړي او چې کوم د ترهګرۍ پر ضد کامی اکشن پلان جوړ شوی دی په هغې پوره پوره عمل وکړي. ادارې اخر کې وایي اوس به حکومت له انټلیجنس نیټورک نور مضبوطول وي او د مارکیټونو پارکونو اسکولونو ریلوی سټیشنونو او د بسونو د اډو او اسپیتالونو په سیکورټۍ به خصوصي پاملرنه ورکول وي نو هله به ممکن شي چې حالات کابو کې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د بشری حقوقو سار نړیوال اداره وای په پاکستان کې یو شمیر بریدونو ګڼ ماشومان وژلې دي. هیومن رائټس واچ وای په حکومت باید په هیواد کې د بشری حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. هلته فارن پالیسی مجله لیکي امریکا تر 1500 کلونو په افغانستان کې د طالبانو ضد وجنګېده او د هغه هیواد بیا رغمنې لپاره اربونه ډالره ولګول، خو په افغان حکومت کې د درغلۍ له کبله ټولې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ شوې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار عالم مومن اوروي.
د بشري حقوقو د څار اداره خپل یو رپورټ کې وایي په لاهور کې د تور ورځې ځانمرګي برید څه باندې اویا کسانو وژل چې لږ تر لږه 9 پکې ماشومان وو. د کال 2014 په دسمبر میاشت کې په پیښور ارمی پبلک سکول وسلوال برید کې هم په لسګونه ماشومان وژل شوي وو. دا قسمه پرله پسې چاودنو او بریدونو پاکستاني ولس له سختې صدمې سره مخ کړی دی او پاکستانیان چې د خپلو بچو پر وژنه غوسه دي راپورته شوي دي. د لاهور بریدو وروستو حکومت شاوخوا 200 مشکوک ترهګر او د هغو ملاتړي ونیول. ښکاري داسې چې په دغو کسانو کوم جرم نه وو. له بریدو وروستو په پنجاب صوبه کې د رنجر ځواک د سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبرې هم روانې دي. د دې باوجود چې د یاد ځواک په سرتیرو تورونه دي چې په کراچۍ کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې کسان وژني. په مقاله کې راغلي دي د ناارامۍ په دې وخت کې پکار ده چې پاکستان په هیواد دننه او بهر د بشري حقوقو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او د دا قسمه خونړیو بریدونو په ځواب کې د قانون عملي کولو ته ژمنتیا وښایي. باید چې پاکستان د خپلو بچو د خوندیتوب لپاره هر ممکن ګام پورته کړي، خو چې له دې هیواد بچو ته یو داسې وطن وسپاري چېرته چې بشري حقوقو ته احترام ورکول کیږي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد امریکي 15 کاله جګړه وکړه چې څه باندې 2000 امریکایي سرتیرو پکې ژوند له لاسه ورکړو او د افغانستان د بیا رغونې لپاره امریکې په اربونه ډالره ولګول. خو د امریکې د دغه خرچو یو څارونکي خبرداری ورکړې چې د امریکا لخوا دا ټولې قربانۍ تر خپو لاندې کېدای شي. د افغانستان د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپ کو د شورو په ورځ وویل چې د افغانستان په حکومت کې درغلي د دې هیواد د راتلونکي او د افغانستان د ثبات لپاره د امریکې هلې ځلې تر خپو لاندې کولی شي. جان سوپ کو وایي هغه دا فکر کاوه چې ګینی په افغانستان کې د اداري فساد په اړه ټول معلومات لري، خو د په خبره هغه یوازې هغه معلومات په ډاګه کولی شي کوم چې ده په دې وروستیو 4 کلونو کې لیدلی یا اورېدلی دي. سوپ کو چې د 2012 کال له هیڅ د افغانستان د بیا رغونې ادارې ځانګړی انسپکټر جنرال دی وایي دغه کرپشن یا درغلي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا هلې ځلې له منځه وړی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د نړۍ خوا او شا 50 هیوادونو لوړپوړي چارواکي او مشران امریکا ته ورغلي چې هلته د اټمي امنیت په سرمشریزه کې ګډون وکړي. لویدیځ او د نړۍ یو شمیر هیوادونه اندېښنه لري چې د اټمي وسلو جوړولو مواد د ترهګرو ډلو لاسونو ته ونه لویږي. له دې سره د شمالي کوریا اټمي پروګرام هم هغسې دي چې د اټمي امنیت په سرمشریزه کې به ورباندې بحث کیږي. د دې سرمشریزې پرانیسته بېګا وشوه او د ویناګانو لومړۍ برخه یې نن پیلېږي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې دی.
د نړۍ په لسګونو مشران په واشنگتن کې دا مسله څېړي چې اټومي مواد د ترسانو لاسونو ته ونه لویشي. د اټوم د امنیت دغه دوه ورځني سرمشیزه د پنجشنبې په ورځ په دې هدف پرانیستل شوه چې اندېښنې شته چې د داعش په څېر ډلې هڅې کوي چې راډیولوژیکل مواد ترلاسه کړي او بمونه جوړ کړي. تمه ده چې د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام هم د مشرانو په دې غونډه کې خبرې وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تېره ورځ د اټومي امنیت د نړیوالې غونډې ترڅنګ د جاپان له صدراعظم شینزو آبی او د جنوبي کوریا له ولسمشر پارک جون هي سره د غونډې پر مهال د شمالي کوریا مسلې ته اشاره وکړه او پر نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو د پلي کېدو په برخه کې همکاري وکړي.
موږ
په خپل فعالیت کې د شمالي کوریا د تحرکاتو د دفاع او رد په برخو کې متحد یو. موږ دا منو چې زموږ امنیت سره تړلی دی، نو باید په ګډه سره کار وکړو څو د دغو ګواښونو مخه ونیسو. موږ دا هم منو چې دا د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده چې په دقت د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري ترسره شوې سختې پریکړې تایید کړي چې د یو شمېر بالستیک توغندیو او اټومي فعالیتونو په ارتباط چې پیونګ یانګ په کې لاس لري نیول شوې دي. په نړۍ کې د ترستانو لاسونو ته د اټومي موادو د لوېدو اندېښنې وروسته تر هغې زیاتې شوې چې د بلجیم چارواکو د خپل هیواد په اټومي تسهیلاتو کې امنیتي هڅې وروسته تر هغه زیاتې کړي
چې د پاریس له تروریستي بریدونو سره په ارتباط یو کس د خپلو اټومي بټیو له اخیستې فلم سره ومونده. د اټومي امنیت په غونډه کې روسیا ګډون نه کوي ځکه چې د اوکراین پر سر یې له لویدیځ سره اړیکې ساړه شوې دي. تر غونډې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاحکار بن راډز خبریالانو ته وویل چې تر لومړۍ غونډې وروسته چې په 2010 کال کې وه د اټومي موادو د خوندیتوب لپاره ډېر څه شوي دي او د اوکراین او چیلي په ګډون په 14 هېوادو کې اټومي مواد یا یو مخ له منځه وړل شوي یا یې اندازه راکمه شوې ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. امریکای فورن پالیسی مجلې په لیکنه کې د پاریس او برسلز وروستو بریدونو ته په کتلو ویلي د ترهګرۍ پر وړاندې د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو مبارزې سمې نتیجې نه دي ورکړې. په لیکنه کې د نړۍ له حکومتونو غوښتل شوي چې د متشدد سخت دریځ ختمولو لپاره کلکې سیاسي فیصلې وکړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي په پاریس، ترکیه او بروکسل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حملو د دغه تروریستي کړنو پر ضد د نړیوالې ټولنې مبارزه تر پوښتنو لاندې راوستې ده. کتونکي وایي د دغه مبارزې په ترڅ کې زیاته توجه د قانون پر عملدارۍ، د استخباراتي معلوماتو پر شریکولو او پر پوځي عملیاتو کېږي چې د لیکنې تر مخه د چارو ونه شو کړی خلک پر ترهګرۍ ضد نړیوالې ستراتیژۍ باور کولو ته زړه ښه کړي. لیکنه کاږي په 1999 کال کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتونو تر حملو وروسته له ملګرو ملتونو وغوښتل شول چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا په نوې پیلېدونکې جګړه کې د نړۍ هیوادونه مرستو کولو ته وهڅوي. بیا د 2001 کال په سپتمبر کې د امریکا په نیویارک کې له ترهګر بریدونو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په آسیا، افریقا او منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو جوړېدو او د هغوی د نفوذ خپرېدو په څیر چارو ته د کتو لپاره یو شمېر کمیټې سازي کړې. د سازمان د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په قوانینو کې بدلونونه راوړي او تر دې منځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره جدي کار وکړي. د برتانیا د استخباراتي ادارې ام شپارس پخوانی مشر ریچارډ بارټ فورن پالیسی مجلې ته ویلي نړیواله ټولنه لا هم د ترهګرۍ پر وړاندې د یوې پیاوړې ستراتیژۍ د مخته راوړلو په کار کې نه ده بریالی شوې. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرتر بان کی مون هغه خبره هم راغستل شوې چې د تیر کال په دسمبر کې په خپل یو رپورټ کې وویل د نوو ترهګرو ډلو په وجود کې راتلل دا خبره جوتوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې نړیوالې مبارزې هغه رنګ چې لازمه وه نتیجه نه ده ورکړې. د لیکنې تر مخه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې له تاوتریخوالي څخه د ډک افراطیت د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره د 2015 کال په فبروري کې یوه غونډه جوړه کړه، خو ستونزه دا وه چې ځینې غربي طاقتونه حتی د یادې پدیدې په یوه عمومي تعریف هم موافقې ته سره ونه رسېدل. په دې اړه هم اختلافات موجود دي چې هغه کوم ټولنیز، اقتصادي او رواني عوامل دي چې یو کس دې ته اړ کوي چې د ترهګرو ډلو لیکو ته لاړ شي. لیکنه وایي پر پاریس او بروکسل تر حملو وروسته فرانسوي او بلجیمي مقاماتو په عراق او سوریه کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې هوایي بمبارۍ تیز کړې. د اروپایي هیوادونو د پولو نگراني سخت کړل شوه او د دغو حملو په تور یو شمېر مشکوک کسان ونیول شول. په لیکنه کې د چارو د پوهانو په حواله زیاته شوې چې حکومتونه د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي په خاطر د خپلو ټولو وسایلو کارولو لپاره یوه مضبوطه سیاسي اراده باید ولري.
د ځوانانو غږ
کیڈٹ کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکار،
مونږه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب
دا مشال ریډیو دا. د افغانستان باروړون کولارو اتحادیه غړي وای په تورخم کې لدوی په ناقانونه توګه پیسې اخیستل کیږي. دوی تیر ورځ په جلال آباد کې په یوه مظاهره کې ګواښ وکړ چې که په درو ورځو کې د دوی د ځورونې او لدوی د پیسو اخیستو پیښو مخنیوی ونه شو نو پراخې مظاهرې به پیل کړي. د ننګرهار والی وایي د خالي یا شنبې په ورځ یې خوندور غوښتې چې د سامان وړونکو لاریو ډرایورانو مسلې هوارې کړي. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د باروړونکو لاریو د اتحادیې په لسګونو غړي چې د پنجشنبې په ورځ د جلال آباد ښار پښتونستان وارډ ته راټول شوي ول، رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تورخم ښارګوټي کې ترېنه د باروړونکو لاریو زړې اتحادیه د تورخم د ښاروال په مرسته په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. دوی د ولایتي ادارې نه غواړي چې دغې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
تورخم کې مونږ له 300 روپۍ د ډانګي په زور له هر موټر نه په پیاره اخلي. د ورځې 1500 موټر راوړي چې دوی ملګرتیا شاروال کوي. موږ ټولو مخمو ته تللي وو، هغه شاروالو سره ملګری موږ امر راوړو، هغه امر نه منل کېږي. څو وارې مو د جلال آباد والي نه امر راوړی ده، بس د یوې ورځې امر دي، دومره ورځ بیا خپلې پیسې مونږ له په زور وال کېږو، ظلم راسره کېږي. دا ټول موږ سره حاجي عبدالرحمن په تورخم کې کوي.
کوم زوړ یونین په نوم باندې چې په تورخم کې ټول ترانسپورت ته لویه ستونزه ده، د یونین په نوم باندې کومې پیسې ده 12 کاله اخیستل شوي دي. د دې زوړ حساب غوښتونکي یو او لن نن ایستا باید دغه زاړه خلک چې د یونین په نوم باندې پیسې اخلي او په تورخم په خوړ کې دفتر جوړ کړی دي او د فساد زمينه برابر کړی ده، دا باید ټول ورکسي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزیا وایي چې د باروړونکو لاریو د اتحادیې مشرانو ورسره څو ورځې وړاندې خپل ستونزه شریکه کړې وه او دوی یو پلاوی د یادې ستونزې د هوارولو لپاره تورخم ته لیږلی وو، خو اوس چې بیا ستونزه راولاړه شوې دوی به یې په هوارولو کې جدي ګامونه پورته کړی.
نن زه هم خبر شوم چې یو سلسله مشکلات پیدا شوی دی او د دې په منځ کې سم مخالفت دی په ځینو موضوعاتو باندې. د کمیسر سره نن وغږېدم، ټول هغه اړوند ادارې چې په تورخم کې کار کوي شنبې په ورځ مې دوی ټول راغوښتي دي. هیچا ته به اجازه ورنکو چې د دې مسایلو نه سو استفاده وکړي. موټرداران وزوري او پیوځي کې یا پاټک جوړ کړي او یا یو دفتر جوړ کړي او د خلکو نه پیسې واخلي.
د باروړونکو لاریو د اتحادیې غړي وایي چې که په درې ورځو کې ستونزه اواره نشي دوی به په پراخه لاریونونو لاس پورې کړي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین دشتګردی مکمل ختم
افغانان سو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
د امریکا هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د پاکستانی خبریال او لیکوال رضا رومی لیکنه خپره کړې ده چې پکې د په هغه هیواد کې د ترهګرۍ او سختې ریزې ختمولو لپاره ځینې وړاندیزونه ورکړي دي. دا چې دا څه ډول وړاندیزونه دي له عبدالحی کاکړ به واورو.
پاکستانی لیکوال رضا رومی په خپله مقاله کې په پاکستان کې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ لنډ تاریخ بیانوي. په مقاله کې د پاکستانی ریاست د مذهبي سوچ او فکر تر غلبې لاندې راتلو ځینې مثالونه ورکوي، خو وایي چې په تیرو څه د پاسه لس کلونو کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل شوې چې په نتیجه کې په دې هیواد کې وسلوالې ډلې د فوج سره په جګړه کې ښکېلې شوې. رضا رومی وایي وسلوالو طالبانو په حملو کې په زرګونو کسان وژلي او دا سلسله لا هم روانه ده چې په لاهور کې اوسنی برید یو مثال دی. د لیکوال په خبره د پېښور آرمی پبلک سکول برید وروسته ضرب عضب عملیات وسو او اوس د لاهور تر حملې وروسته په پنجاب کې د پوځي عملیاتو اعلان شوی دی، خو لیکوال وایي چې د لنډې مودې لپاره پوځي عملیات یا پانسۍ ورکول د مسلې حل نه دی، بلکې د ده په خبره پاکستان د ساخت یا جوړښت په لحاظ اصلاحاتو ته ضرورت لري. په دې اصلاحاتو کې رضا رومی د سکولونو د نصاب او مذهبي ادارو په خاصه توګه ذکر کوي چې د لیکوال په خبره د اسلامي ملت پالنې او د نه زغم یا عدم برداشت خورولو مهم ځایونه دي. دغه شان رضا رومی د انصاف نظام او قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو وړاندیز کوي. د لاهور تر برید وروسته په پنجاب کې د پوځي عملیاتو په اړه رضا رومی وایي کېدای سي دا ترهګري راکمه کړي، خدا کافی ګام نه دی. رضا رومی زیاتوي چې پاکستانی وزیر اعظم اعلان کړی چې په شا او بد وسلوال کې به فرق نه کوي، خو د لیکوال په خبره چې د دې هیواد د خوندیتوب لپاره ضروری خبره دا ده چې شخصي وسلوالې ډلې د توندلاریتوب کمزوري کولو د سنجول شوي پلان له مخه له منځه یوړل سي او دوی بیرته د ټولنې برخه جوړ کړل سي. د په وینا که دا ګامونه وانخیستل سي نو وسلواله انتها پذیرنده به په یوه یا بل شکل کې وخت نا وخته سر راپورته کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په کراچۍ کې عیسایانو د نوي ژوند په نوم یو ټلویزیون پرانستی دی چې پر انټرنیټ او د کیبل له لارې یې خپرونې پیل کړې دي. څو میاشتې وړاندې ځینو کسانو د عیسایانو د یو بل ټلویزیون چینل دفتر سوځولی و، خو د دې نوي ټلویزیون مشر وایي د دوی مقصد یوازې د خپلې ټولنې خلکو ته تعلیم ورکول دي. تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې اندریاس برکات ویل چې د مارچ په 12 نیټه دوی په باقاعده توګه د نوې ژوندۍ په نوم د نوې ټي وي پرانسته او د مسیحي خپرونو سره سره د تعلیم او معاشیاتو په میدان کې د خلکو لارښوونه کوي.
نوې ژوندۍ ټلویزیون کا مین مقصد ده نه
دی وایي چې د نوې ژوندۍ ټي وي لوی مقصد خپل خلک تعلیم اړخ ته راوستل دي چې څومره د دوی لپاره تعلیم ترلاسه کول مهم دي، او بیا معاشي موضوعاتو باندې هم خبرې کول چې یوازې د دې خلکو لپاره صرف یو کار نه دی. دې خلکو ته نوې خبرې ښودل او هغه زوړ ژوند چې پکې موږ تعلیم یا نورو ضروری کارونو نه لري اوسېدو د هغې نه واپس راوستل دي، او په خصوصي توګه زده کړو اړخ ته د خلکو پام راګرځول دي. برکات وایي چې په پاکستان کې لږه کوي تا 80% ازادي ترلاسه ده، او دغه پاتې 40% خبرو کې اکثره خلک په خپل د حق لپاره اواز نه پورته کوي.
20%
خبرې داسې دي چې په خپل دوی په هغې د خبرو کولو نه ویریږي، د دې باوجود چې ورته معلومه ده چې کوم تورونه په دوی لګول کېږي نو د هغې ورسره څه تعلق نه او نه ورته پته، خو بیا هم غلي پاتې کېږي چې تاوان یې ټول هم دوی ته رسي. مونږ د دې وطن نه سګیله نه لرو. مونږ خپلو بچو ته د ماشوموالي نه دا وایو چې دا ستاسو ملک دی، ستاسو پلار نیکه دلته پیدا شوي او مړه شوي دي. که څوک دا وایي چې مونږ دلته کډوال راغلي یو نو دا د هغوی خام خیالي ده. مونږ دلته پیدا شوي یو او هم دلته د امنیت او بیا د لږکۍ ټي وي چینل په توګه د کومو دړکو په اړه د نوې زندگی ټي وي چلونکي وایي چې دوی هر قسمه حالاتو ته تیار دي، خو لا تر دې دمه ورته کومه دړکه یا د کومو ادارو لخوا څه خبر نه دی ورکړی شوی.
دہشت گرد
منگا منو چی طرح گر یوازی طرح گر لپر کارو نہ کئی نہ ہا مسلمان تا گوری نہ عیسائی تا او نہ ہندو تا کما سو نہ پنہ کئی نو زمون یو مسلمان رور بپنہ کی اس کو منگو گورو نو لاہور پچاو دنا کی ٹول عیسائیان خون دی وجل شوی، او یاد پی خبر پس کل کی زیات تر مسلمانان ما شومان نو زکم من خپل ذہن نو تیار کڑی،
اس لیے ہم لوگوں نے اپنے مائنڈ ٹو یہ تیار کیا ہوا
د د پوینا چی دیدا چی خبرونی هم خبرئی چی د مذهب د قیدا آزاد دی، او پکی دا ویلے کیگی چی د خپل اورونو سرا یا د خپل گاونډیانو سرا مرستی کول هم عبادت ته. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال ریڈیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو 2013 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خیبر د جمرود لرو پرتو سیمو اوسیدونکي وایي حکومت ورته هیڅ پرمختیايي کارونه نه دي کړي، او هم دا لامل دی چې نخو کلینیکونه او روغتونونه لري، او که په ځینو برخو کې وي هم نو هلته روغتیايي کارکوونکي نشته. له دې سره دوی وایي د سکلو اوبه نه لري چې له کبله یې ښځې له لرو سیمو په سرونو اوبه راوړي. چارواکي وایي د هغو کلو د پرمختیا لپاره یې پلان جوړ کړی دی چې زر به عملي شي. تفصیل د فرهاد چنواری په رپورټ کې.
د خیبر جنسی د جمرود لري پرتو کلیو خلک وایي چې حکومت ورته پام نه کوي او په سیمه کې یې پرمختیایي کارونه نه کیږي. دوی وایي د اسانتیاو د نشتوالي د لاسه د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. د جمرود غونډي کلي یو تن الف خان مشال ریډیو ته وایي چې په کلي کې یې د اوبو کمښت دی، او تر اوسه ورته سرکاري ټیوبویلونو بندوبست چا نه دی کړی.
دلته خو چې رښتیا خبره وي د اوبو د حکومت طرفه د سخلو د اوبو
سب انتظام نشتا بس کچا ځان لا کوی وهلې وی او پخپل حساب باندې اغه سیستم واغه شیشتا نور دی حکومت طرفه نه چیرته سرکاری ټوویل شوې دی نه چاکړې نه چیرته چویلی چې دلته مون منظور کړه یې منظورو جې کو کنه بجلی شتا نه په کله په ګار هټونو ته راخې جو کله مون زنانه په سرونو باندې راوړي
د جمرود ورمنډو می لیکلی او تن رحمان ګل وای
یوم د نه نو سپلشتا نه سې ډیسپنسری شتا مون چې کلم سه ایمرجنسی پی خشین مون سفر ډېر لري ولکه مون ډېر لري ضروری خدا او چې غټ هسپتال مون ته منظور شي او هسپتال نیم کم اسکم د غولکو کې د ډیسپنسری خو وشي چې په هغه کې هغه ایمرجنسی کم کارونه وي چې هغه خو کې په الحال کېږي د هسپتال سه دوی پر
د جمرود علی مسجد یو تن غفران الله وای چې حکومتي ګامونو نه مطمئن نه دي او کله یې ډېر ورستو پاتې دی
زمونږ د علاقې د چکم اقدامات د ترقې په حواله کېږي هغه ناکافي دي او نامکمل دي کومه علی مسجد پکې یو هسپتال شته موجود دی خو پاغې کې نه ډاکټر شته دی پاغې کې نه ډیری ډاکټر شته نه پاغې کې نور د ضرورت پوره کیږي چې وړه نه وړه دی یو تبې قدر معمولی علاج پکې هم وشي دا هم کې ممکنه نه غټ علاج خو هم ناممکن دی
د خیبر جن سید جمرود لری پروتو کلیو خلکو د مشکلاتو غوښتنو په حق له مشکل د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره خبرې وشوي نو دوی وویل
سب ډیویژن لیول باندې چې موږ سره څومره دفاتر دي دي افسرانو سره زموږه میټینګ وی او دلته چې څومره د مسایل دي هغه کې مونږ په شرفت د پاره چې کوم نوغه نه تاسو هم کو او ان شاء الله لک ټیم به دي کې وی نورم دې طرف ته چې کوم ترقیاتی کارونه مو سٹارټ شي چرته نکاسي یا وی کوسه هغه روډونه دي پختوالی وی د نکاسي ولا سیستم وی او د نه علاوه چرته ټیو ویل وی د ستنو سره مسله وی اوور لوډینګ ولا چې کوم هغه دې چې فیډر دلته چې کوم نوغه څومره اوور لوډډ شوی دي د ټول مسایل د پاره چې کوم مونږ خپل دلته کې یو داسې تنظیم سازیم کړی دی او دلته یو داسې طریقې کار وځ کړی دی چې په دې کې مونږ زر نظر چې کوم دنو دی کې خانه تایج ان شاء الله به واخلو
د خیبر جن سید جمرود لری پروتوکل یو خلک وای چې باید په کالنی پرمختیایي پروګرام کې دی د دوی سیمه هم شامل کړی شي او دلته دی زیات نه زیات پرمختیایي کارونه تر سره شي فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر جن سی
دا مشال ریډیو دا
نن د اپریل میاشت لومړی نیټه ده چې په نړۍ کې یو بل ته د ټوکو خبرونو ورکولو او وړو دروغ ویلو ورځ په نوم یادیږي. تیر ورځ ته اپریل فول وای، یعنی پر دې ورځ ځینې خلک نور هغه تیر باسي، خو په پاکستان کې ځینې پوهان وایي په دې ورځ باید خلک نورو ته داسې دروغونه وایي چې هغوی ته تکلیف ورسوي. سراج زهیر معلومات راکوي.
په دې ورځ خلک د ټوکو په نوم یو بل ته د ټلیفون د لارې یا مخ په مخ دروغ وایي چې هغه د ټوکې کوونکی انسان لپاره خود یو سوله هزو د خوشحالۍ سبب وګرځي، خو هغه بل تن ته ډیر نقصان او پریشانی ورسي. مشال ریډیو سره په خبرو کې یو عالم او دانشور مولانا عبدالله جان اویل باید چې حکومت په فوري توګه په دې ورځ مانځلو بندیز ولګوي، ځکه چې له دې ډیر نقصان رسي او خلکو له هم پکار دي چې په دې ورځ د چا د دروغو په خبرو کې را نشي. نوموړي زیاته کړه،
معاشره کې د دروغو په بنیاد باندې یو انسان ته یا یو خاندان ته ډېر لوی نقصان دی، نه پېښېږي، نه سول ډېر عظیمه ګناه ده. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې اسب کو یونجی ولکل ګویول، رښتیا انسان ته ډېر لوی نجات ورکوي، اخلاصي ورکوي او ډېره کامیابي ورکوي، او دروغ انسان د تباهۍ اساترین طور ورځي. خاص اپریل فول د دروغو یو عظیمه نشانه ده او یو په دې سره ډېر لوی خاندانونه ته ډېر نقصان رسېدلی دی. کله کله د یو انسان زندګي دی نه خطرہ کی پریوزی ہو تدیدی مخنیوی ہوشی او چی سوکو امدار قسم حرکت کی چی لفظ افیل فون مناوی او چاہ ترین کی باقیدہ نگا مخنیوی ہو.
حمداشان یو بل عالم او مفتی پزلی منان عبید ددی ورزی پا آڑا مشال ریڈیو تا ہوئی
اپریل باندې کې دا خلک دا کم پروپاګاندای کې یو ځان کې او پات شوی دی، یو ورور دی او پات شوی دی، نو چې څوک ځان ته مسلمان وي نو هغه به مسلمان ته دغه خبره هم نه کوي چې هغه ته په هغه باندې کې تکلیف میلاویږي. په اسلام کې دا هم منلي چې تاسو به ماشومانان هم نه راوي، ځکه چې هغه ته ورته یو دیوال مخې ته پټ شوی او ماشوم را رواني او ته هغه ویریږي او اواز غونډه کې په وکه د هغه په وجه باندې کې هغه ویریږي، یا بوډاګانو ته په یو خبره باندې کې تکلیف رسول دا بالکل اسلام خلاف دی او اسلام چرته کې داسې قسم کار اجازه نه ورکوي.
او دیپ سردار خان مشال ریډیو ته اوی چې د دې ورځې د عمل په وجه پټولنه کې ورانه جوړیږي، نو باید چې ولسان لدی ورځې وساتي. نو موړي زیاته کړه،
د اپریل د فول ډې چې کومه ده، دا په مشرقي او بوګیګار ته
پیدا کی دخل کو پزین باندې غلط تاثر ورغی زما په خیال کې په خپل کو لپاره چې اړین بالکل دا قسمه فورین کې دې دا ختم کی کم از کم دا سی او توګه خپل کو نه لپاره کې باغې باندې د انسان ذهن کې کم دې مونږ چې دېږي هغه ته خرابې دي او د کم لمحو دا لپاره بالکل هغه دا سی چې د هر سنه ته چې کم دې لکه هغه تیری دي لکه یو کس چې پر اس کما ته دې بری ستارور پاک باندې ورسېدو نو تو ول چې بدغه ټیم کې بلکې زما بس پوزیشن زما بلکې ستا تورات زما ته بس نه غړ دوک رسی
د دې دانشورانو او علیمانو په وینا کې د لومړی اپریل په ورځ څوک چاته د ټلیفون په ذریعہ یا په بل کومه لار د سپیخي پیغام ورسوي نو په کار د چې هغه لومړی تصدیق وکړي نو دا شن بد دی ورځ د مانځلو مخنیوي وشي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال پنوم
ساتھ د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.